الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 12مه د 1445 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 18مه او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2مه نیټه ده. وګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسلامي ایران خال د پارلمان او د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو ګټونکي نومیږي. ورپسې به د امریکا او د طالبانو ترمیان د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت یوه مرکه درته وړاندې شي. دغه مرکه د سیاسي چارو له شنان عبدالرحیم سراب سره شوې ده. بیا د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو او په اخیر کې به د هیلې رڼا 19 پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ملت د استکبار جبهې ته پیاوړی ځواب ورکړ. د ایران او د افغانستان د طالبانو پلاوی کتنه کړې ده او د اسرایلو او حماس پلاوی مصر ته ورځي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران ولس په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره د استکبار انساني ضد جبهې ته ستره نه ویلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پارلمان او د رهبری د خبرګانو د شورا د استازوی په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د استکبار انسان ضد جبهې ته د ایران د ولس تر انکار وبلو. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د انتخاباتو 12 پړاو او د رهبری د خبرګانو د شورا د ټاکنو 6 پړاو پرون د ایران د ولس د مختلفو پرګنو د خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شو. په همدې لړ کې زموږ خبریال راپورټ راکړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په ټاکنو کې د ایران د خلکو باخبره ګډون څخه په ګدراوانې سره یو پیغام کې نن وویل: ستاسو هوشیارو او موقه پیژاندو خلکو له ایمان او امیده ډک شتون د استکبار انساني ضد جبهې ته یو ستر نه او د دغه پریبنا سیناریو د پلانولو او اجرا لپاره د هغوی د میلیونونو ډالرو لګښت ضایع کول و. رئیسی زیاته کړه د اسلامي شورا او د رهبری د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې د ایران د خلکو باخبره او وخت پیژاندې شتون د ایران د اسلامي جمهوریت له مخکې نه د زیات عزت او د سرلوړۍ او د دې وطن د دښمنانو د نهیلۍ او له لهندې لامل شو.
د ایران د کورنیو چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې ویان په مختلفو ولایتونو کې د ځینو انتخابي حوزو پریکنده پایلې او د تهران، ری، اسلامشار، شیمیرانات او پردیس ولسوالیو ابتدایي نتایج اعلان کړل. د ایران د اسلامي شورا او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پروسه پرون د ایران د خلکو په تود هرکلی او پراخ ګډون سره د سهار له 2 بجو پیل شوه او د شپې تر 12 بجو یې دوام دوام وکړ. د ټول ایران په انتخاباتي حوزو کې د رای اخیستنې د بهیر له بشپړېدو او د رایو له شمیرل کېدو وروسته د ځینو ولایتونو پرېکنده نتایج اعلان شول. البته د تهران ښار او د دې ولایت د ځینو ولسوالیو ابتدایي پایلې اعلان شوې دي.
د دنیا د 145 هیوادونو په تازه درجه بندی کې ایران د دنیا د یادو هیوادونو په منځ کې 14 مقام خپل کړی دی. د ګلوبل فایر پاور انډیکس ویبپاڼې د راپور پر اساس چې د زیاتو ګرافونو پر اساس یې د دنیا د 145 هیوادونو د پوځي ځواک درجه بندی کړې ده. ایران 14 مقام خپل کړی دی. زمون خبریال راپور کړی چې دغه درجه بندی د شپیتو څخه د زیاتو فاکتورونو په پام کې نیولو سره محاسبه شوې ده، چې د پوځي واحدونو اقتصادي وضعیت، ملاتړ وړتیاوي او جغرافیوي عوامل یې څېړلی دي. په دې درجه بندی کې امریکا، روسیې، چین، هند، جنوبي کوریا، برېټانیا، جاپان، ترکیې، پاکستان او ایټالیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقامه پورې ځای لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي ځواک شاخص 0.2 حساب شوی دی. په دغه ګراف کې د 0 نمرې ترلاسه کول تر ټولو غوره نظامي فعالیت ګڼل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په دفاعي او پوځي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دا شان چې نن سبا ایران په دنیا کې د بې پیلوټه الوتکو 5 تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له سلاکار سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د تخنیکي پلاوي غونډه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نړیوال ترانزیت رئیس محمد الله بختیار تر مشرۍ لاندې تخنیکي پلاوي د چابهار آزاد حوزې ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران د جمهور رئیس له سلاکار او د ایران د اسلامي جمهوریت د آزادو سوداګریزو صنعتي او خاصو اقتصادي زونونو د عالي شورا منشي سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ایکس پاڼه کې په دې کتنې کې د دواړو لورو تخنیکي پلاوي له چابهار بندر څخه د ترانزیتي سلسلې د تطبیق او بشپړېدو په آزاد حوزه کې د سرپرست حکومت د نمایندګۍ د تاسیس او په دې برخه کې د اسانتیا او رامسته کولو ګمارنې په چابهار کې د اړتیا وړ مځکې د میعاد او قیمت له دغې لارې د مالونو د ترانزیت پر لومړیتوب افغان سوداګرو او پانګوالو ته د اسانتیاو برابرولو یو شمېر نور اړوند مسایلو خبر ورکړی.
د افغانستان طالبان او پلاوی په چابهار کې رامیشته افغان کډوالو سره کتلې دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د سرپرست حکومت تخنیکی پلاوی په چابهار کې رامیشته افغان کډوالو سره وخش سوداګرانو سره وکتل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نړیوال ترانزیت رئیس محمد الله بختیار تر مشرۍ لاندې تخنیکی پلاوی د چابهار آزادی حوزې ته د خپل سفر په ترڅ کې د چابهار ښار له یو شمېر افغان سوداګرو سره وکتل. په دې کتنې کې افغان سوداګرو خپل ستونزې ننګونې مطرح کړې او چابهار بندر څخه د ښې او ګټور استفادې لپاره خپل نظریات او وړاندیزونه له دغه پلاوي سره شریک کړل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. خبری سرچینو خبر ورکړی چې د سیهونیس رژیم او د حماس غورزنګ پلاوی په غزه کې د اوربند د رامسته کولو او د بندیانو د تبادلې په هکله د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره د مصر پلازمنې قاهرې ته لاړل. د ایرنا د خبر له مخې د سیهونیس رژیم کان ټلویزیوني چینل د مصري سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د اسرایلو یو پلاوی په غزه کې د اوربند په هکله د خبرو اترو لپاره نن شنبه قاهرې ته تللی دی. د دغه رپورټ له مخې مصر ته د سیهونیس رژیم پلاوی په مصري چارواکو ته د هغو فلسطیني بندیانو نمونه وړاندې کړي چې دغه رژیم یې د آزادولو اراده نه لري. د سیهونیستي رژیم کان ټي وي چینل ویلي چې د هغو سیهونیستي بندیانو د نمونو د فهرست ترلاسه کول چې ټاکل شوی د فلسطین مقامات لخوا خوشې شي قاهرې ته د غاصب رژیم د پلاوی د سفر له نورو هدفونو څخه دی. ورته مهال د الجزیرې شبکې نن هم د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د اوربند موافقې ته د رسیدو او د بندیانو د تبادلې لپاره د غیر مستقیمو خبرو اترو د نوي پړاو لپاره قاهرې ته د سیهونیس رژیم او حماس د پلاوي سفر پیل شوی دی.
د افغانستان د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي چې د ولایتي ادارې په استازیتوب یې له رسنیو سره خبرې کولې وایي په تورخم کې د ګمرک کارکوونکو د پلټنې پر مهال په سوداګریزو مالونو کې ښودل شوي څه د باندې 5000 کیلوګرامه امونیم نایټریټ چاودېدونکي توکي چې پروانه یې د ګاونډي هیواد پاکستان ته پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل کشف او ترلاسه کړي دي. خواږه دوستانو، په افغانستان کې وارو ډېرې لارې بندې کړې دي، نور حال په دغه راپور کې واورئ.
د سرپرست حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورې تیز اورښت او طوفان له امله ځینې لویې لارې او سړکونه نن هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لویه لاره به د درېیمې ورځې لپاره هم د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د دې لارې په بېلابېلو برخو کې د واورې اندازه فرق کوي. په خبرې په شمالي سالنګ کې یو متر او د تونل په ساحه کې تر دوو مترو زیاته واوره شوې. ښاغلي حقشناس زیاته کړې، تازه په دې لاره کې شپاړه ځایه واوره ښویدلې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت پرسونل له لورې د ځینو برخو او د ګالرۍ داخل د پاکولو چارې دوام لري. بلخوا د ټولګټو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثانی خپلو ولایتي رئیسانو، کاري ټیمونو او قراردادي شرکتونو ته امر کړی چې له شته امکاناتو په استفادې ټول سړکونه له واورو پاک او بندې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیزي.
په ټولو ولایتو کې و ټولو رئیسانو ته او په ټولو ولایتو کې و ټولو د واورې قراردادیانو ته خبر ورکړه چې وروره کار وکړي او خپل کار ته ټوله بیدار او چمتو ورته ودرېږي. د هر چا سره چې مشکل وي، د پیسو وي، د تیلو وي، هغه دې غږ وکړي، موږ تیل هم ورسو، پیسې ورسو، هر چا ته چې ضرورت وو پیسې هم ورسو، تیل هم ورسو. او بل د خلکو مرګ و ژوند ستې په لاس دی، وژغوري وژغوري خلک پر بند لار میله کوي. که خلک بند و ځاور ورسي، لوډر و ګریډر و شاول و هر شی چې دی هغه ټول په کار واچوي. وروره دا د خدای پاک یو داس د رحمت واوره ده چې بیخي ډیره ده. وروره ډیر کوشش وکي.
ویل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پرله پسې واورو او بارانونو ورېدو له کبله په یو شمېر ولایتونو کې طبیعي پیښې هم رامنځته شوې دي. د ټولګټو وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د لارو تر بشپړ خلاصېدو پورې حوصله وکړي او په بندو لارو له سفر کولو څخه ډډه وکړي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې د دوه د هوکړې پټي برخې په ډاګه کړې او ویلي دي چې د دوی له پوستو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت ټاکل او بګرام ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په لاره کې د طالبانو لخوا د عملیاتو نه کول هغه برخې وي چې په دې تړون کې پرې موافقه شوې وه. د فارس خبري اژانس د خبر له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وویل چې امریکا د دوه د موافقې له لاسلیک کولو وروسته 1200 خلاف ورزي کړې ده. متقی تلونیو سره په خبرو کې د دوه د هوکړې ځینې پټې برخې افشا کړې او ویلي دي چې د بهرني ځواکونو د وتلو د وخت ټاکل او بګرام ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر لارو د طالبانو لخوا د عملیاتونو نه پیلول له هغو برخو څخه و چې په دې تړون کې پرې موافقه شوې وه. متقی څرګنده کړه چې طالبانو له امریکا سره د دوه په موافقه کې په شویو ژمنو عمل کړی، خو امریکا په خپلو ژمنو پابنده نه ده پاتې شوې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غازی کې د اوربن لپاره د نوې ضرب العجل وړاندیز وکړ. د امریکا ولسمشر ویل هیلمن یم چې د روژې میاشتې ته رسېده وروسته به اوربند وشي، خو تر اوسه اوربن نه دی شوی. د العالم خبری اژان در خبر لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د سهونیست رژیم او حماس غورځنګ ترمیان د اوربند د رامنځته کېدو لپاره هیلمندي ښودلې ده او زیاته کړې ده اټکل کېږي د روژې میاشتې ته رسېده وړاندې اوربند وشي. هغه د دغه اوربند د شرطونو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی وویل د اسرائیلو رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د بندیانو د تبادلې په وړاندې اصلي خنډ دی او غواړي د خپلې ناکامۍ جګړې په ترڅ کې نسل وژنې ته دوام ورکړي. د یو بل خبر له مخې برتانوي سیاستوال جارج ګلوی چې د انګلستان په یوه شمالي خرګوټي کې زمینی ټاکنې ګټلې دي ویلي دي چې د دې رایو پایله د فلسطینیانو له حقونو څخه د هغه هیواد خلکو ملاتړ ښایي. د برتانیې د پارلمان د غړي بیا وویل زه تر وروستۍ ساه پورې له فلسطین سره ولاړ یم. بلخوا د لبنان حزب الله غورځنګ خبر ورکړی دی چې د اشغال شوي فلسطین په شمال کې د اسرائیلو حربه مار قرارګاه په نښه کړې ده او ملګرو ته یې ځاني زیانونه اړولي دي، خو د کیک شمیرې تر اوسه نه دی په ډاګه شوی.
د غزې ترانګې د مرکز په دیر البلح سیمه استوګنې سیمې باندې د سهونیستي رژیم د حملې له امله شپږ فلسطینیان شهیدان شول. د مهر خبری آژانس د خبر لمخې په دیرالبلح کې په یو شمیر کورونو باندې د سهونستي رژیم د تیرې شپې په بریدونو کې د شپږ فلسطینیانو پر شهادت سربیره درې نور ملکیان هم زخمی شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې د سهونستي رژیم جنگی الوتکو په دیرالبلح خار باندې سختې حملې وکړې. ځینو سرچینو هم د لویدیځ غاړې د جنین خار د جنوب په جبع خار کې د اسرائیلو له نیواکرو ځواکونو سره د فلسطیني مبارزانو د نښتې خبر ورکړی دی. همداشان د لویدیځ غاړې په قلقلیه کې خار کې د نیواکرو ځواکونو او د فلسطیني مبارزانو ترمنځ د نښتو خبرونه رارسېدلي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدره په دې خبرې سره چې نیواکر رژیم د وولکو فلسطینیانو په هدف ګرځولو او لږې ته د هغوی په نیولو سره د غزې په شمال کې نسل وژنه کوي، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په دغې سیمې کې د غمیزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي.
او د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 16 میلیونه اړمنو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، د اسلامي ایران خلک د پارلمان او د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو ګټونکو تر عنوان لاندې زموږ نننۍ تبصرې ته غوږ شئ. د رایو په صندوقونو کې د اسلامي ایران د خلکو ولورناک شتون یو ځل بیا د انتخاباتو د بایکاټ کولو لپاره د دښمنانو هڅه له ماتې سره مخامخ کړه او د هیواد لپاره یې پیاوړې اډانې رامنځته کړه. د څلورو کلونو لپاره د 290 استازیو د انتخاباتو لپاره د ایران د اسلامي شورا د 12 پړاو انتخابات او د 8 کلونو لپاره د خبرګانو د جرګې د 80 غړیو د انتخاباتو لپاره د دغه جرګې د 6 پړاو انتخابات په تیرې جمعې ورځ په داسې شرایطو کې وشول چې خارجي دښمنانو او په ایران کې ځینو کسانو له ډېرې مودې راهیسې د دغو انتخاباتو د پایکاټ کولو په هدف سره پراخ تبلیغات پیل کړي وو. له دغو پروپاګنډو سره سره د رایو په مرکزونو کې د ایران د خلکو ولولناک شتون ثابته کړه چې خلک د ایران د اسلامي جمهوریت په نظام کې په خپل محوریت باور لري او په انتخاباتو کې د رایو د ورکولو په شرایطو د پوره 25 میلیونه خلکو ګډون د ایران او د هیواد د ارګانونو لپاره ستر اډانې رامنځته کړه. د ایران د اسلامي انقلاب ضد رسنیو او دښمنانو زیاتې هڅې وکړې چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کولو اندازه له 20% کمه کړي، خو هغه نتیجې تر اوسه خپره شوې دي. په دغو انتخاباتو کې څه د پاسه 40% خلکو د ګډون ښودنه کوي. د ډیموکراسۍ په ادعا کوونکو هیوادونو کې د پارلمان د هرې څوکۍ لپاره حد اکثر 10 کسان سیالۍ کوي او دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې دغه سیالۍ څه د پاسه 500 کسانو ته رسېدلې ده. په حقیقت کې په ایران کې هم د ایران د اداره کولو او د برخلیک په ټاکلو کې د ګډون لپاره د خلکو ولوله او اشتیاق لوړې دی او هم سیاسي نظام حد اکثره ګډون د ملي ګټو او د اقتدار د هدف د ټیکې په توګه په نظر کې نیولې دی. په عین حال کې داسې ښکاري د ایران د خلکو هرکلی او په انتخاباتو کې ګډون ته په پام سره همدا اوس دښمنانو یو ځل بیا ځانونه په ایران کې د انتخاباتو د ترسره کېدا پر ضد د بې اساسه ادعاګانو مطرح کولو او لاسوهنې ته مجبوره لیدلې دي. د بېلګې په توګه د ایران په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي مرستیال ابراهام پیلی په تیرې جمعې ورځې کوشش وکړ چې د ایران د انتخاباتو رواوالی تر پوښتنې لاندې ورولي او هغه په ایکس انټرنیټ پانی باندې په یوه خبر کې ادعا وکړه چې د ایران حکومت له دغو انتخاباتو څخه له ډیموکراسۍ څخه د ویټرین په توګه د استفادې کولو هڅه کوي او تر اوسه د زرګونو کاندیدانو صلاحیتونه رد کړي دي. هغه ویل د ایران خلک په ښه ډول پوهیږي چې دغه انتخابات هر نتیجه چې ولري د دوی استازی نه دي او موږ هم د ایران د خلکو په شان نظر لرو. د غرض له دې مخکې د امریکا د خارجه وزارت ویاند میټیو میلر په تیر پنځشنبه ورځ په یو لړ سرګندونو کې هڅه وکړه په ایران کې د انتخاباتو تر پښتنې راندې راوستلو سره د خبرګانو د جرګې او د اسلامي شورا د انتخاباتو په دغه پړاوونو کې د ایران د شاریزو د کم ګډون ادعا وکړي. د ایران د تیر جمعې ورځې د انتخاباتو په اکله بل مهم ټکی دا دی چې باید فکر وکړو دغه انتخابات د اقتصادي بایکاټونو په شرایطو او د غراز په کامل امنیت او سالم ډول ترسره شول چې دا هم د ایران د اسلامي نظام او د خلکو لپاره بل بریالیتوب ګڼل کیږي، ځکه چې په ایران کې اقتصادي مشکلات په انتخاباتو کې له ګډون کولو څخه د خلکو د پښیمانه کولو لپاره د دښمنو رسنیو د استفادې وړ په تبلیغاتي چورلیزونو کې شامل وو، خو په انتخاباتو کې د رایو د ورکولو لپاره د 15 میلیونه خلکو ګډون ثابته کړه. د دښمنانو له پروپاګندو او سیاسي جنجالونو چې ورته شو د ایران خلکو اقتصادي مشکلات په انتخاباتو کې د نه ګډون کولو لپاره کومه پلمه نه ده ګرځولې. ښکاره خبره ده د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په بیلابیلو پړاوونو کې انتخاباتو د هیواد په سیاسي ژوند کې اساسي رول درلودلی دی او په حقیقت کې تر ټولو مهم میکانیزم د سیاسي ډلو ګډون کول دی. د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د پرتمین اسلامي انقلاب له لومړیو څخه د بیلابیلو انتخاباتو په ترسره کولو سره تر اوسه د ټولنې د وګړو په سیاسي مشارکت سره د دینی ولسوالۍ نوې پیلګه د نړۍ خلکو ته وړاندې کړې ده. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم په تهران کې د کورنیو چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې په مرکز کې د خپل رای لا چولو وروسته په لنډه وینا کې وویل د دغه میدان ګټونکي د ایران ملت او دغه ټاکنې بایلونکي نه لري، ځکه چې ټول خلکو په خپل دندې عمل کړی دی.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ښاغلی عبدالرحیم صراف د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې، اول خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې دپاره وخت راکړ. تاسو په جریان کې هستئ چې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي دوهې تړون 4 کاله پوره شول. غوښتل مې په دې اړه تاسو سره لنډې خبرې ولرم او خپل لومړی پوښتنه مطرح کما. د دوهې تړون مقابل لور یعنی امریکا په پرله پسې ډول اسلامي امارت نه غواړي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او په هر اړخیز ډول عملي کړي. ستاسو لاندې آیا د دې تړون داسې کوم اړخ پاتې دی چې اسلامي امارت نوی عملي کړي؟
کوم تړون چې زمونږ مخې ته راغلی او زمونږ لاس ته راغلی دی، په هغې تړون کې داسې کوم شی نشته دی چې امریکا ووایي چې دا تړون نه دی عملي شوی. یعنی کم شیان چې مثلا د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف نه استعمال او مثلا د پروپاګند خبره نور بعض شیان چې په دې دغه کې دي هغه په هماغه شکل صحیح دي. سره دې چې کله کله روسان هم دا خبره کوي، پاکستان د ټي ټي پي پاک له باندې دا خبره کوي چې دې افغانستان ناراضي، خو طالبانو دائما دا دغه ورکړی دی، خلکو ته اعتماد ورکړی دی چې زمونږ خاوره به د چا په ضد نه استعمالیږي. نو هغه که بعضې افواهات دغسې دي چې د دې څه شاته نور هم څه زمیمې شته دی، هغه زمیمې خو موږ ته نه معلومې دي او نه موږ ته رارسېدلي دي، خو تر کومه حده پورې چې دا دغه د تړون خبره چې دا موږ ته لاسته راغلی دی دا په ډېر حده پورې د عملي دی. خو امریکا کېدلی شي په طالبانو من حیثیت او فشار علی په شکل دا استعمالوي چې د دوهې تړون دی عملي شي او طالبان ورته ژمن نه دي. سره دې چې تر ډېره حده طالبانو په ویاندان دي که وزیران دي دوی چې موږ دې ته ژمن یو.
استاد، ډېر کله په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو خبرې کیږي او له اسلامي امارت ته دا ډول حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي، خو اسلامي امارت وایي حکومت یې ټولګډونه دی او په دې برخه کې د څوک اندیښنه نه لري. ستاسو لاندې د خبره سمنه تاسو هم نظر یاست ور سره؟
هر چې د ټول شمول حکومت خبره ده، نړۍ یو قسم ټول شمول حکومت غواړي او طالبان دی خپل حکومت ته ټول شمول وایي. ټول شمول حکومت طالبان دی ته وایي چې زمونږ په حکومت کې مثلا ازبک شته دی، تاجک شته دی، نور قومونه شته دی، دا ټول شموله دی. او نړیوال چې کوم چشته ټول شموله وي هغه دې ته ټول شموله وي، خصوصا غرب چې دی هغه چې کم خلق دی او هغه چې کم لیس ور کړو مخکیم دا لیس ور کړو چې زمونږ دغه کسان تاسو حکومت کې ونی سي چې هغه ماتیر د جمهوریت بازه په اصطلاح باندې جنگ سالاران دی هغه ونی سي، نو هغه ته ټول شموله وي. نو کیدلی شي چې هغه خلک خو ملت هم نه غواړي چې هغه خلک د بیا راشي دلته روی کار شي، او ځکه هغه بدنامي چیرې دي. ښه خبره دا ده چې طالبان داسې سالس بالخیر خلکو ته په خپل حکومت کې ځای ورکړي چې هغه د دوی د طالبانو د تحریک خلک نه وي، یعنی هغه دوی چې وایي دا ټول شموله دی، نو هغه خلک ورته وایي چې نه دا خو صحیح ده چې ازبک هم شته، تاجک هم شته، بل هم شته، خدا ستا د دې تحریک خلک دي. نو ښه خبره دا ده طالبانو دپاره چې هغوی داسې یو د ټول شموله مفهوم دا واخلي چې سالس بالخیر خلک په افغانستان کې ډېر دي، دلته په دې وطن کې شته او خارج کې شته، هماغه خلک راولي او هغوی ته څه وزارتونه او څه پوستونه ورکړي چې نړۍ ته دغه دولت او دغه نظام چې دا د قبول وړ شي، نو دا به ښه خبره وي.
او سره د ورستۍ پښتنې په توګه د دوهې په تړون کې یوازې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو که د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پکې څه یادونه شوې، آیا روان حالت د دوهې له تړون سره سم دی که نه؟
د دوهې تړون یوازې د بهرنیانو د وتلو خبره خوم نه وه، ځکه دې کې نور هم څه شیان مثلا هغې کې دا و چې د افغانستان خاوره د امریکا په ضد باندې استعمال نه شي، د امریکا دښمنانو ته دلته ځای ورنه کړی شي، او په دې د افغانستان خاوره د دې سیمې په خلاف باندې استعمال نشي. نو څه شیان پکې و نورم، یعنی یوازې د بهرنیانو وطن نه و. صحیح ده چې بهرنیانو خصوصا امریکا ځانته د دوهې د تړون په حساب باندې زمینه برابره کړه، ځانته د وړو پوزه کې خو د ووتل، خو نور شیان هم څه شیان پکې شته چې دا ما ذکر کړل، او دا هم طالبانو تر ډېر حده عملي کړي دي چې مثلا دلته دا خاوره د بل چا په ضد نه ده استعمال شوې، د امریکا مخالفین یا د امریکا دښمنان دلته نشته، سره دې چې کله کله وایي چې دلته القاعده ده او دا ده، خو هغه هم داسې ډېر ظاهر خودشی نه ښکاري، سره دې چې ایمن زواهری په کابل کې مړ شو، خو نور خو چې موږ ګورو په دې افغانستان کې هغوی خو ظاهري څه نه ښکاري. نو هغې کې څه نور شیان هم و، څه دغه شیان، خو د تر اوسه پورې د طالبانو خپلو ویاندانو خپل حکومت او حتی موږ هم چې ګورو، نو د دوهې تړون تر اوسه سټپ بای سټپ تطبیقیږي او د دې نه خلاف ورزي نه کیږي، سره دې چې امریکا بعضې وخت کې وایي چې دوهې تړون نه عملي کیږي، خو کم هغه اسناد چې موږ سره دي نو هغې کې خو داسې څه نشته دی چې هغې کې د دوهې د تړون تر اوسه پورې څه مخالفت راغلی. السلام علیکم.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، دا د افغانستان د سیاسي چارو له کارپېژان عبدالرحیم سراف سره مرکه چې تاسو واورېده.
ورځپاڼو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ورسپانو ته د کتنې له پروګرام له یوې نوې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. له معمول سره سم به لومړی د ایران، افغانستان او که وخت و بهرنۍ ورسپانو ته به هم کتنه وکړو.
دوستانو، په پیل کې راځو د ایران اړوند ورځپاڼې راخلو او په لومړي سر کې هم کیهان ورځپاڼې ته کتنه کوو چې لیکلی دي د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د غزې پر وړاندې د جنگ او د نسل وژنې وروستۍ وضعیت وارزولو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني اړیکه کې د جګړې د بندېدو او په غزه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره د سیاسي هڅو وروستۍ وضعیت وڅېړلو. دوړو لورو په دې اړیکه کې د ایران او قطر ترمنځ دوه اړخیز مناسبات هم وڅېړل او د دوړو لورو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. د ایرنا د خبر لمخې په دې خبرو کې دوړو لورو همدارنګه د اوربند ټینګښت، د اسیرانو د تبادلې او د غزې خلکو ته د بشر دوستانه مرستو لیږلو په اړه هم د نظر تبادله وکړه. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي د غزې زخمونه به د آزادو خلکو له حافظې پاک نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د څه د باندې 100 فلسطینیانو شهادت او کابو 800 نورو ژوبلېدو ته په اشاره سره ویلي چې د غزې زخمونه به د آزادو خلکو له حافظې او د ډله ییزو وژنو او نسل وژنې پر وړاندې د چوپتیا او ملاتړ شرم به د بشري حقونو د دروغجنو ادعا کوونکو له تندې پاک نشي. د ایران پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کنانی چافي د ایکس ټولنیزې شبکې له لارې لیکلي چې څه باندې 100 فلسطینیان چې د غزې په رشید لاره کې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړو د صهیونیستي رژیم د وحشانه برید له امله په شهادت رسېدلي او کابو 800 نور هم ژوبل شوي. پر غزې تړانګې د ساینوسټي رژیم د برید له پیله د نږدې 15 میاشتو په تېرېدو سره په داسې حال کې چې د دغه کړکېچ د حل لپاره هلې ځلې دوام لري، نیواګرو ځواکونو همدارنګه خپلو جنایتونو ته دوام ورکړی او د بریدونو ترڅنګ په محاصره کولو او د غزې خلکو ته د حیاتی او بشری مرستو په مخنیوي سره وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
عزیزانو، د همدا تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې په خپل نننی کڼي کې لیکي د صهیونیستي جنگي الوتکو په برید کې د سپاه یو قومندان په شهادت ورسید. د جمعې په سهار پر بانیاس باندې د اسرایلي رژیم د جنگي الوتکو د برید له امله د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو یو قومندان رضا زاری په شهادت ورسید. په دې برید کې د حزب الله دوه سرتیري هم شهید شوي دي. سرچینو اعلان وکړ چې شهید زاری له پوځیانو څخه د لیدنې په حال کې و چې د صهیونیستي رژیم له لوري تیرېر شو. او بل خبر دا چې جنرال سلامی دښمنانو ته وایي غچ اخیستنه په لومړي توپ کې ده. جنرال حسین سلامی پر دې باندې په ټینګار سره چې موږ په ښه ډول د ایران د ملت دښمنان پیژنو او د دوی له نقشو خبر یو، ویل له دښمنانو څخه غچ اخیستنه لومړي توپ لري او هیڅکله به زموږ د کار له اجنډا څخه لیرې نشي او اجازه نه ورکوو چې دوی د مسلمانانو پر برخلیک باندې حاکم شي. د سپان یوز د خبر لمخې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او عمومي قومندان جنرال حسین سلامی د شهیدانو له کورنیو سره په لیدکاته کې ویل موږ د یوې ټاټوبې خلک یو چې دښمنان پرې راچاپېر شوي دي. ټول شیطانی قدرتونه د اسلام انقلاب نظام او زموږ د خلکو دښمنان دي. ټول باطل قدرتونه لکه امریکا چې د بشري تاریخ تر ټولو ستر شیطانی قدرت دی سرچینه اخلي، ترڅو د هغه غولېدلي متحدان او تکفیری ډلې د اسلام په نوم جنایت وکړي او کوچني ماشومان او خلک ووژني. هغه ټینګار وکړ موږ د دې ټولو په مقابل کې ولاړ یو او په الهي فضل سره پر دوی باندې لاره تړو. جنرال سلامی زیاته کړه ممکن د ډیرو غچ اخیستنو داستان بیان نشي، مګر د دې ټولو جنایتونو غچ اخیستنه د کار په سر کې ده او هیڅکله له پامه نه غورځول کیږي او موږ اجازه نه ورکوو چې دوی د مسلمانانو پر برخلیک باندې حاکم شي.
دوستان، اوس هم راځو د افغانستان اړوند ورځپاڼې راخلو او په لومړي سر کې هم مسیر ورځپاڼې ته کتنه کوو چې لیکلي دي په افغانستان کې د وروستیو رختونو له امله 45 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو ورختونو له امله 15 تنه مړه او نږدې 30 تنه نور هم ژوبل شوي دي. دغه راز شمېرې ښیي چې په وروستیو څو ورځو کې د واورې د ورخت له یخنۍ له امله نږدې 10,000 څاروي هم له منځه تللي دي. لدی سره سم سرپرست حکومت ویلی چې ځانمنو په ځانګړې توګه د څارویو لرونکو ستونزو د هواري په مخه یې د بیلابیلو وزارتونو د مسؤلینو یوه کمیټه جوړه کړې ده. تر دې مهاله سرپرست حکومت د وروستیو ورښتونو له امله د مرګ شوبلی او څارویو ته د وختو زیانونو په اړه وروستي معلومات نه دي شریک کړي، خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې د مرګ شوبلی او د تلف شویو څارویو شمیر تر دې نور هم زیات شي. او بل خبر هم دا چې امریکا د افغانانو لپاره د نړیوالو زده کړو د شورا پروګرام پرانیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو د شورا د پروګرام له پرانیستو خبر ورکړی. د امریکا د سفارت شارج دافیر کرنډیکر پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې پروګرام په پرانیستونکې غونډه کې له سلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون کړی. میرمن ډیکر لیکلی چې افغان فارغان د اړیکو، همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. ډیکر د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا د پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې امریکا د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې لیکي چې د درنې واورې بریدنې له امله د کونړ نورستان لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. په نورستان کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د درنې واورې بریدنې له امله د کونړ نورستان لویه لاره او د یاد ولایت د واما کانټینیو او وانټ وایکر ولسوالیو له لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د نورستان د ټولګټو چارو ریاست لپاره د طالبانو مشر مولوي محمد نبی عادل وایي چې یادې لارې نن سهار مهال د نورستان ولایت په اړوندو سیمو کې تړل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د کونړ نورستان لویې لارې په اوږدو کې د واورې پاکولو چارې پیل کړي تر څو ژر تر ژره یاده لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د هغه په خبره له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې درانه واوره ورېدنه روانه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د غرض د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې په هیواد کې د واورې د پرله پسې ورښت له امله د سالنګ لویې لارې تر څنګ د هیواد د اووه ولایتونو لویې لارې تړل شوي دي. ځینو طالب چارواکو ویلي دي چې په بامیانو، غور، دایکندي، غزنی، نورستان، سرپل او بلخ ولایتونو کې یو شمېر مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي.
او دوستانو، اوس هم راځو د هشت صبح ورځپاڼې ته چې دوی په خپل انټرنیټي سایټ کې داسې لیکلي: د مرموزو وژنو روانه لړۍ. ناپیژانده وسلوالو په خوست ولایت کې یو ځوان په ډزو وژلی. په خوست کې ځایي سرچینې وایي چې ناپیژاندو وسلوالو په دغه ولایت کې یو ځوان وژلی دی. رسنیو هم ویلي چې دا ځوان پنجشنبه د کب پر لسمه د ناپیژانده وسلوالو لورې ټپي شوی و او تېره ورځ یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دا ځوان عرفان الله نومېده او د ناپیژاندو وسلوالو له لورې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو اړوند دا ډوالو سیمه کې تر برید لاندې راغلی دی. تر اوسه د یاد ځوان د وژنې انګیزه نه ده معلومه او طالبانو هم په دې حکله څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې مرموزې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دوه شپې وړاندې هم ناپیژاندو وسلوالو د پنجشیر یو اوسیدونکی په کابل ښار کې په ډزو وژلی دی. دوستانو، یادونه کوو چې دا مطالب موږ د دې ورځپاڼو له انټرنیټي سایټ او ادرسونو څخه راخلو او مسؤلیت یې د همدغه سایټونو پر غاړه دی.
ستمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام د نننۍ برخې وخت هم دومره وو. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
د رڼا هیله. د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د هیلی رانا نومې لړۍ له و پنځو سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو په دغه پروګرام کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف له پاسون څخه وروسته د هغوی ځینو ستونزو ته اشاره کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړي.
له کعبه څخه د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نړیوال پاسون که څه هم د خلکو د روښانه راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی، خو د دې ستر هدف تر پلي کېدو پورې د هغه حضرت او د دوی د یارانو په وړاندې ډېرې ستونزې، سختۍ او خنډونه موجود دي. له هغه ځایه چې په مهدوي نړیوال حکومت کې ظلم او ستم، تبعیض او فساد، جهل او خرافات ځای نه لري، سولت غوښتونکي دولتونه، منحرف فکری او سیاسی بهیرونه او د قدرت او مال خاوندان په هر دین او موخه سره له هغه سره مقابله کوي، ځکه دوی په ظلم، چلول او فریب او اقتصادي فشارونو سره خلق تر خپلې سلطې لاندې راوستي دي او له دې لارې خپلې ناروا ګټې برابروي. په دې توګه هغه ړومبني کسان چې د امام زمان بلنه نه مني او له هغوی سره جګړه پیلوي د مسلمانانو لړلې څخه دي. د دوی ځینې کسان د خلکو د غولولو، مال او قدرت او کسب او شیطانی ګټو ته د رسیدو لپاره له اسلام څخه استفاده کوي. سوفیانی چې مخکې مو د هغه د حرکت او جنایتونو او د حضرت صاحب الزمان د وجلو لپاره د هغه د لخکریانو په اړه خبرې وکړې، د دې په ظاهره مسلمانو مګر ظالمو او وینتو یوونکو کسانو لړلې څخه دی. همدارنګه ځینې نور کسان هم شته چې یوازې د خپل ځان د هوساینې او آرامتیا په لټه کې دي. دوی پوهیږي چې له مهدی موعود علیه السلام سره له بیعت وروسته باید د نړۍ د ټولو کسانو د عدالت، هوساینې او آرامتیا په لاره کې هڅه وکړي او په دې لاره کې ډېرې ناخوالې او کړاوونه وګالي او په همدې وجه د هغه حضرت له پیروي څخه ډډه کوي. دوی د ظالمو او فاسدو حکومتونو په سیوري کې هوسا ژوند ته ړومبیتوب ورکوي او ځینې نور کسان هم د نړیوال وروستي مصلح له ملګرتیا څخه منع کوي.
د مسلمانانو یوه بله ډله چې د هغه حضرت په وړاندې درېږي هغه ناپوه او متعصب کسان دي چې ځانونه یې د هغوی د پاڅون لپاره چمتو کړی نه دي، چې د خپل ګران نیکه د دین د ژغورلو لپاره د انحرافي افکارو، بدعتونو او خرافاتو ته له منځه وړلو په موخه د رسول الله مبارک د زوی اقدامات د دوی لپاره د منلو او زغملو وړ نه دي. په اوسنی وخت کې په ظاهره د ځینو اسلامي فرقو او بهیرونو باورونو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې د دوی یو شمیر بهیرونه اصولا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف او د هغه ظهور او پاسون نه مني. له همدې امله کاغه الهي ولی په اوسنی وخت کې ظهور وکړي، دوی خپله هغه او د هغه مذهبي لارښوونې او دیني اصلاحات ردوي او له مهدي موعود سره جګړه پیلوي. د هغه بزرګوار له نورو مخالفانو څخه ځینې فرقې، ډلې او کسان شته دي چې له خرافاتو او له غیر منطقي باورونو او له قرآن کریم او د پیغمبر له سیرت سره له مخالفته پیروي کوي او د خپلې ناپوهۍ له امله له دروغجنو، هیلهګرو او فرصت غوښتونکو کسانو څخه پیروي کوي. تا طبیعي موضوع ده کله چې حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف خالص اسلام د قران او د رسول الله مبارک د واقعي سنتو لمخې خلقو تمارفي او هغه پلیکړي دا ډول منحرف کسان او بهیرونه هغه له جعلي اسلام سره مخالف ویني او حتی ادعا کوي چې هغه حضرت نوې دین راوړی دی. رسول الله مبارک د داسې ورځې وړاندوینه کړې او په یوه حدیث شریف کې داسې فرمایي، داسې وخت به راشي چې له اسلام څخه به له نومه پرته او له قرآن څخه به له رسم او اثره پرته نور هیڅ پاتې نشي. په داسې وخت کې متعال خدای هغه ته د پاڅون اجازه ورکوي او د هغه په وسیله اسلام پیاوړی او نوی کوي. د امام جعفر صادق علیه السلام د وینا له مخې هم د رسول الله مبارک المسی اصولا مونجی موعود له دې اړخه مهدی بلل کیږي چې خلک له منحرف اسلام څخه د واقعي اسلام په لوري هدایتوي او له همدې عمله قائم نوم ورته ورکړل شوی چې د حق د پلي کېدو لپاره پاڅون کوي. هغوی په یوه بل حدیث شریف کې ټینګار کوي، حضرت مهدی هم هغه کار چې رسول الله مبارک ترسره کړ ترسره کوي. پخوانی بدعتونه له منځه وړي، لکه څنګه چې د خدای رسول د جاهلیت د وخت اعمال داسې کړل او اسلام ژغوري. له همدې عمله ده چې حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف په بیلابیلو دعاګانو کې د قرآن او د خالص اسلام د غوره تعلیماتو ژوندي کوونکی بلل شوی دی.
رانو دوستانو، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف له غیر مسلمانانو سره په مخامختیا کې نرمه تګله لري، ځکه چې د دوی زیاتره کسان نه ده چې له هغه حضرت سره کومه دښمنی نه لري، بلکې له بې هویتۍ، لوږې، فساد او ظلم څخه د خلاصون لپاره د یو ژغورونکي په تمه دي. خو د دوی ظالمان او سرکشان له امام سره جګړه کوي ترڅو په نورو هیوادونو باندې د دوی اقتصادي، سیاسي، کلتوري او پوځي سلطه له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. د حضرت حجت علیه السلام په جګړو کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې هغوی له هرې جګړې مخکې اول خپل ځان او د خپل پاڅون سترې موخې بیانوي او له دښمنانو غواړي چې په صلح ایز ډول حق ومني ترڅو په امن کې پاتې شي. له جګړې څخه مخکې دا ډول د حقایقو بیانول او حجت بشپړول په حقیقت کې د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د نسل د نورو مشرانو تګلار ده او د باطل جبهې د پوځیانو باندې ډیره زیاته اغیزه لري او د دوی زیاتره کسان له جګړې څخه منع کوي. یو هغه څوک چې د حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف په مخ کې او د غیر مسلمانانو د نظر په جلبولو کې مهم رول لري، حضرت عیسی علیه السلام دی. هغوی چې د خپلې وژنې له دسیسې وروسته د خدای په امر آسمان ته تللی دی، د آخر الزمان د منجی له پاسون وروسته په بیت المقدس کې له آسمان څخه ښکته کیږي او له هغه حضرت سره بیعت کوي. حضرت امام علی علیه السلام دا ستره او شاندار پیښه په دا ډول بیانوي. حضرت مهدی بیت المقدس ته ځي او د هغه په امامت سره د جماعت لمونځ تر سره کیږي. نو د یوې جمعې په ورځ چې د جمعې لمونځ په هغه یعنی الاقصی جومات کې تر سره کیږي، حضرت عیسی علیه السلام له آسمان څخه راکوزیږي. نو حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هغه ته وایي، اے د بتول مریم زویا، په لمانځه کې د خلکو د جماعت امام ووسه. حضرت عیسی علیه السلام ورته وایي، د لمانځه امامت ستاسو لپاره ټاکل شوی دی. نو حضرت مهدی د خلقو د منزه د امامت لپاره مخکې کیږي او حضرت عیسی علیه السلام د هغه شاته ودرېږي او له هغه سره بیعت کوي. لکه څنګه چې حضرت مسیح علیه السلام ټینګار کړي، خدای تعالی هغه د حضرت بقیت الله د وزیر په توګه ټاکلې او نه د کوم حاکم او امیر په توګه. په دې بیان سره ښکار ده چې د عیسایانو د پیغمبر بیعت له مهدی موعود سره د دې دین د پیروانو په منځ کې د هغه بزرګوار په منلو او مقبولیت کې ډیر رول لري. پر دې سربیره حضرت عیسی علیه السلام په ځینو جګړو کې له هغو نه د دجال سره په ستر جنگ کې د قومندان مقام په غاړه لري او په ټول کې د صاحب الزمان د نړیوال غورځنګ په لاره کې ډیر مهم رول لري.
ګلونو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پای کې د خدای په دربار کې په دعا سره له هغه حضرت او له خدای تعالی څخه غواړو چې د ولی عصر عجل الله تعالی فرجو شریف په ظهور سره د اسلام له مبارک دین څخه بدعت او شک او شبهه له منځه یوسي او داسې خدای تعالی ته وایو چې ای خدایا، د هغه حضرت یعنی امام مهدی عجل الله تعالی فرجو شریف په وسیله هغه څه چې ستا له دین څخه هیر شوی دی تازه کړه او هغه څه چې ستا د کتاب په معنا کې بدلون راغلی دی ژوندی او روښانه کړه او هغه څه چې ستا په احکامو کې بدلون راغلی ښکاره کړه تر دې چې ستا دین د هغه په لاس تازه او له عیبه پاک او خالص شي او هیڅ شک او شبهه پکې نه وي او له هغه سره کوم باطل او بدعت پاتې نشي.
رانوریدونکو، په همدې ښکلې دعا سره د هیلې رڼا د نننۍ پروګرام هم پای ته رسوو او هیله لرو چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. Thank you.
هيني إذا